امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
السلام علیکم، زه اشق الله رحیم زویم. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په د هیواد تازه اقتصادي بندیزونو په عکس العمل کې ولیدی چې دا کار د خپل ځان د دفاع لپاره د شمالي کوریا په حقونو کې مداخله ده. شمالي کوریا وایي د دې اقتصادي بندیزونو هدف دا دی چې زموږ دولت او خلک په بشپړ توګه زندې شي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر هان تای سونګ ویلی دی چې هیواد د نهایي امکان نه کار اخیستو ته چمتو دی. سفیر سونګ ویلی دی چې د شمالي کوریا راتلونکي اقدامات به متحده ایالاتو ته دومره غټه ضربه او تاوان ورسوي چې په خپل تاریخ کې یې نه وی لیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د برما د راخان په ایالت کې تشدد غندلی او په سمدستي ډول د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د امنیت شورا همدارنګه د امنیتي عملیاتو پر وخت د برما د پوځ او امنیتي ځواکونو لخوا په شوي تشدد اندېښنه ښودلې. د شورا غوښتلې دي چې په سیمه کې د قانون او نظم عملي شي، ملکیانو ته د حفاظت ورکړل شي او د بې ځایه شوو خلکو ستونزې حل شي. د امنیت شورا ځینو غړو همدارنګه غوښتي دي چې د راخان په ایالت کې د ناوړه حالت په هکله د بحث لپاره د پرانستې غونډه جوړه شي، او د امنیت د شورا د مشر نه غوښتل شوي دي چې د رسمي پس د سند په توګه دي یو اعلامیه هم خپره کړي. د ایران دولتي تلویزیون وایي جمهور رئیس حسن روحانی د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې برخه اخلي او د روانې میاشتې په شلم نیټې به د اسامبلې غونډې ته وینا هم وکړي. ښاغلی روحانی په داس حال کې امریکا ته سفر کوي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره یې د اتمي موافقې سرنوشت نه دی معلوم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت دغه موافقه تر ټولو ناوړه بللې وه او هوډ یې کړی و چې باطله به کړي. د ټرمپ حکومت همدارنګه غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو مفتشینو ته د اجازه ورکړل شي چې د ایران نظامي اډو ته دننه شي، خو ایران دغه غوښتنه نه ده منلې. د ایران جمهور رئیس ویلي دی چې امریکا د اتمي موافقې په مادو عمل نه ده کړی، خود ایران حکومت په خپل ژمنو وفا کړی ده. او دا هم د افغانستان په حکله څولند خبرونه. د امریکا پاوس په تیرې یوې میاشت کې په طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش په جګړه مارانو 1555 بمونه غورځولې دي. امریکا د 2012 میلادي کال راهیسې دومره زیات بمونه په یوې میاشت کې په افغانستان کې نه غورځولې. په کابل کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان تورن بل سالوین خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونو د روان میلادي کال د پیل راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په خاطر 2400 هوایي بریدونه هم کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي پاکستان باید افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي. ښاغلی زاخلوال د امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې په پولې باندې د اغزن تار لګول یا د دواړو هیوادونو ګډه ګزما کول د ستونزې حل نه ده. ښاغلی زاخل وویل که چیرې پاکستان غواړي د توندلاریتوب په وړاندې په جدیت کار وکړي، په پولې باندې د اغزن تار پر ځای دی په هغو ښارونو کې چې د پاکستان تر مستقیم کنټرول او نظارت لاندې دي په افغانستان کې د ترګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. د متحده ایالاتو مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د مدني ټولنو د مشرانو غونډه جوړوي چې هدف یې د مدني ټولنو او د مدني فعالیتونو هڅول دي. په دې غونډه کې د ټولنې نه د مدني ټولنو استازي ګډون کوي چې د همدې روان کال د اکتوبر په 1 او د نومبر په 1 نیټې د شیکاګو په ښار کې جوړیږي. د امریکا پاوز وایي د سومالی په جنوبي برخه کې د الشباب په وسلوالې ډلې هوایي بریدونه کړي دي او لږ تر لږه شپږ تنه یې وژلي دي. دا په روانې میاشت کې د الشباب په وسلوالې ډلې څلورم هوایي برید دی چې کیږي. په افریقا کې د امریکا قمندانۍ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دغه هوایي برید پرون په محلي وخت د شپې په 2 شوی دی. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یوې کورنۍ یو هلک او نجلۍ په دې خاطر برخ ته ورکړې وژلې دي چې د کورنیو د خوښونه پرته یې واده کړی وه او تښتېدلي ول. سیمه ایز چارواکوی دغه دوه تنه د ناموس او غیرت په نامه د قومي مشرانو د جرګې د پریکړې نه وروسته وژل شول. انجلۍ 15 کلنه بخت جان نومېده او هلک بیا 18 کلن و، نوم یې ولی الرحمن و. هغوی دواړه د کراچۍ د شاه لطیف په سیمه کې برخ ته ورکړ شول او ووژل شول. پولیسو د انجلۍ او هلک مور او پلار نیولی دي. او روسي خبر داشت جرمني حکومت اته افغانان چې په هیواد کې پناه غوښتنه رد شوی او بیرته افغانستان ته لګل دي. د سیمي او نړۍ د خبرونو مود امریکا غا کاشنا رادیو د واشنگتن د سټیونو نو اوریدل.
تاس خبرونه د امریکا غ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. افغان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرښه د ګډو پوځي عملیاتو او غزمو په اړه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وړاندیز یو بې فائدې وړاندیز بللی او له دغه هیواد یې غوښتي دي چې د دې پر ځای دې په پا پاکستان کې دننه د میشتو تروریستي ډلو مرکزونه له منځه یوسي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ته.
د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان سره د خپل اوږد سرحد ته په کتنې د پاکستان د صدر اعظم هغه وړاندیز چې پکې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د ګډو ګزمو او اغزنو مزو د غزولو وړاندیز شوی او رد کړی او ویلي دي چې پاکستان دې پر ځای په خپله خاوره کې میشتې توریستي ډلې له منځه یوسي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري امریکا کک آشنا راډیو ته وویل چې د سرحد په اوږدو کې نه ګزمې او نه هم پوستو جوړول ګټه کولی شي. هغه وویل چې د افغانستان، چین او تاجکستان سره د سرحد په اوږدو کې افغانستان ګډې ګزمې کوي، خو هر هیواد په خپله خاوره کې دا ګزمې ترسره کوي.
تنها مشکل به پاکستان است. ما پیشتر بر شما گفتم که نه ګزمه د سرحد فایده داره.
جنرال وزیری ویل یوازې ستونزه د پاکستان سره ده. ما مخکې درته ویل چې نه په سرحد کې ګزمه ګټه لري او نه هم د پوستو ځای پر ځای کول او ګزمې کول. د دې لپاره چې موږ پاکستان سره 2400 کیلومتره څخه زیات سرحد لرو، د همدې دپاره دا ناشونی ده چې که ټول پوځ هم راوړي دا نشي کېدی چې تاسو ټول سرحد په ګزمو او پوستو وساری. ښه لاره یې دا ده چې موږ تورستان ته په خپله خاوره کې اجازه ورنکړو. جنرال وزیري ویل افغانستان ژمن دی او قطن به په خپله خاوره کې تورستان ته د فعالیت اجازه ورنکړي. هغه د مثال په توګه په ننګرهار او کونړ کې د اسلامي دولت داعش د مشرانو په خلاف د عملیاتو یادونه وکړه او ویویل چې د پاکستان له دولت او دغه هیواد له پوځیانو څخه یې غوښتنه دا ده چې په خپله خاوره کې تورستان ته ځای ورنکړي، مرکزونه یې وتړي او هغوی ته دې اجازه ورنکړي چې هلته تشخیص او تربیه شي او بیا افغانستان ته راشي. جنرال دولت وزیري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن مزي او خندونو د جوړولو په اړه ویل چې په دې مسلې تیر ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځ له اساسو سره په یو دوه اړخیزه او درې اړخیزه ناسته کې خبرې کړې دي.
دې روز در کابل جلسه سه جانبه و دو جانبه دایر شد.
جنرال وزیری ویل پرون په کابل کې دوه اړخیزي او درې اړخیزي غونډې جوړې شوې وې. په درې اړخیزو غونډو کې د کاتم لاټل ماموریت پاکستان او افغانستان اساسو ګډون کړو چې 200 جنرالانو په کچه پوځیانو پکې برخه لرله. د غرمی وروسته دوه اړخیزه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې هم 200 جنرالانو برخه لرله. هلته په دې مسله ډېری جدي خبرې وشوې. افغان لوري په ټینګه دا ویل چې اغزن مزي او یا هم خندونه چې د کرخې په اوږدو کې جوړیږي دا د دې سره مرسته نشي کوله چې د تورستانو تګ راتګ مخه ونیسي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون سه شنبې پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان سره په پوله د تورستانو تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو سره د ګډو ګزمو پیلولو ته تیار دی. ښاغلی عباسی وویل چې ټولې هغه تروریستي ډلې چې پاکستان یې پر ضد جنګیږي په افغانستان کې ډېره دي. هغه وویل چې موږ به په ګډه د سرحد په اوږدو کې اغزن مزي ولګوو او افغانان هم کولی شي چې له خپلې لورې ورته موانع جوړې کړي. هغه وویل چې د ګډ سرحد د څارنې لپاره د افغانستان سره د ګډو ګزمو لپاره هم چمتووالی لري. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت یو پخوانی امنیتي مرسل جنرال منیر منګل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ګډو عملیاتو او ګزمو په اړه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وړاندیز پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمولو یو هڅه وګڼله او ویل چې دا د افغانستان په وړاندې د پاکستان د پخواني سیاست دوام دی.
هیڅ کله ملکي اداره د دې توانمندي نه لري په پاکستان کې دوی تفاهم ونیسي. اصلي تفاهم نیونکي د دوی اردو او ایسای دي. په دې لوبه کې دوی نه قاطع نقش لري او نه قاطع عمل کولی شي. دا صرف زما پلان عمل ذهنیته یو د نړیوالو عمل ذهنیته یو نوی مفکوره وړاندې کوي.
جنرال منګل وایي چې د افغانستان او سیمې په هکله د امریکا نوې ستراتیژي پاکستان ته ټکان ورکړی او دا هیواد اوس هڅه کوي چې دغسې څرګندونو سره نړیوال ذهنیتونه بدل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 FM 100.15.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر گاونډیو ایران او چین ته له سفر وروسته ترکیه ته تللی او د افغانستان پر مسلې د ترکیه د چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم هم تیره ورځ د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د توندلارو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره افغانستان ته یو نوی وړاندیز ورکړی. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان لامنیتي ځواکونو سره د ګډو ګزمو پیلولو ته تیار دی.
موږ به پر ګډه پوله اغزن سیم ولګو او افغانان هم کولی شي چې له خپل لوري ورته موانع جوړ کړي. موږ د ګډ سرحد د څارنې لپاره له افغانستان سره د ګډو ګزمو لپاره هم تیار یو.
صدر اعظم عباسی په افغانستان تور لګوي چې ټولې هغې جنایتکارې ډلې چې پاکستان یې پر ضد جنګیږي په افغانستان کې دېره دي. خو متحده ایالات په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د تګلارې د اعلان پر مهال پر پاکستان غږ وکړ چې نور دا نشي زغملی چې پاکستان داسې ترهګرو ته ځای ورکړي چې د امریکا پر خلکو او ګټو حملې کوي. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې له تروریزم سره مبارزه کړې او د پاکستان د هلو ځلو تخریب امریکا ته تاوان لري.
موږ د تروریزم پر ضد په مبارزې بوخت یو. هر کار چې په دې برخه کې زموږ هلې ځلې تخریب کړي یوازې د امریکا هڅو ته تاوان رسوي.
بلکې اسلام آباد وایي ترکیه او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره موافقې ته رسیدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې خبرپاڼې کې راغلي دي چې ترکیه او پاکستان په دې سلا دي چې د سیمې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله او امنیت ډیر مهم دی. د افغانستان مسله پوځي د حل لاره نه لري او د پاکستان او ترکیې په ګډون د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټیکاو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې چین او ایران ته سفرونه کړي وو.
موږ درې واړه هیوادونه ګاونډي هیوادونه یو. موږ د افغانستان په سوله کې ګټه لرو او موږ د مخاله په سیمه کې د سولې د فضا او فرهنګ درامسته کولو لپاره کار کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په سیمه ییزو هیوادونو سربیره روسیې او امریکا ته هم سفر وکړي، خو د دغو سفرونو د نیټو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د تورخم په شارګوټي کې د موټرو د چک هغه سکینر ماشین لا کار لویدلی چې د نشې او چاودیدونکو توکو د انتقال مخه یې نیولای سوای. د رپورت تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی څخه واوري.
په تورخم خارګوټي کې د موټرو د پلټنې ماشینی یا سکینر راته کاله مخکې د امریکا سفارت په پیسو نصب شوی و تر څو د تورخم له دروازې نه افغانستان په لو تر اوښتونکي موټرې وپلټي چې د نشهیي او چاودیدونکو توکو د انتقال مخه پې ونیسي، خو اوس دغه ماشین یوې څنډې ته هسې ولاړ دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وایي که څه هم د دې ماشین په نصبېدو سره د قاچاقو مخه نیول کېدای شوه، خو لا ډېره موده نه وه شوې چې سکینر په لوی لاس خراب شو. هغه په دې چاره کې د ننګرهار ګمرک او د تورخم کمیساري ملامته ګڼي.
د کمیساري د پولیسو لخوا خرابه شوې، دې سره د ګمرک بعضې مامورین هم خپله مسؤول د همدې تلې دا مسؤول د دې سکینر دې نه باید پوښتنه وشي. دا باید له عدلي او قضایي ارګان ته معرفي شي چې ولې د دې په رابطه باندې تاسو کوم داسې اقدام نه دی کړی. دا بېله اداره ده او کمیساري بېله ده، خو دوی د کمیسارۍ له ویلې یا د نورو امنیتي ارګانونو له ویلې تر اوسه دوی نه ده فعاله کړې.
د ولایتي شورا مرستیال د غیر فعال شوي سکینر ماشین بیا جوړول ضروري ګڼي او وایي د نامنیو او فساد مخنیوي کې مهم رول لري، ځکه په وینا یې ډېر ځلې په مټ وسلې مهمات او نشئی توکي نیول شوي. د تورخم کمیساری چارواکی بیا د ولایتي شورا د مرستیال اداره دی او وایي سکینر ماشین تیر کال په تورخم خارګوټي کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه کې زیانمن شوه. د تورخم کمیسار قسیم شینواره په همدې حال کې د ننګرهار د ګمرک رئیس الهام الدین مظهر رد کړه چې ګواکې د ننګرهار ګمرک ریاست اړوند مسؤلین او مامورین دې سکینر غیر فعال کړی. هغه وای دغه سکینر د تخنیکی ستونزو او مسلکی کسانو د نشوالي لکبل غیر فعال دی. مظهر زیاته کړه یوازې تورخم نه بلکې د هیواد په ټولو سرحدي لارو او بندرونو شاوخوا 15 دغه ډول سکینرونه نصب شوي، خو د اوږده مهال لپاره د تخنیکي توکو او مسلکي کسانو د نشوالي له امله لکارلوی دلی دی. د ننګرهار ګمرک ریاست وای د امریکا سفارت د دغه سکینر د نصب په پار لوي بهرنۍ کمپنۍ سره قرارداد کړو، چې هغوی یوازې د دغه سکینر د کارولو لپاره کسان روزلي خو په مسلکي ډول پې نه پوهېدل. هغه زیاتی هڅه کوي چې له یوې بلې کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړي او دغه سکینر بیرته فعال کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه ستونزه په پاکستان کې د افغانستان په اړه پالیسي ده. په مکړی په دې اړه مرکه ته
وایا، تاسو پاکستانی اړخ ته قناعت ورکړی دی چې باید د افغانستان او هند اړیکو په ټینګېدو پراخېدو اندېښمن نه اوسي؟
نه، قناعت به د دوی پورې تعلق لري چې دوی آیا قانع کېږي که نه، مګر زموږ د هند په اړیکو کې سپټ نشته. د پاکستان سره ځینې برداشتونه دي چې دا برداشتونه موږ ردوو، نه تنها چې ردوو بلکې موږ بار بار بلنه ورکړې پاکستان ته چې آماده یو چې د دې د سپیناوي لپاره حتی یو درېمګړی ناظر هم هر هغه څوک چې دوی خوښوي او ستراتیژي نوم بولي هغه برداشت چې ګواکې د هند سرګري ادارې د افغانستان د خاورې نه د پاکستان په ضد استفاده کېږي، او یا دا چې په پاکستان د هندوستان سرګري ادارې د افغانستان سرګري ادارې سره د نږدې نه اړیکې لري، او یا د هندوستان سرګري اداره ډېر زیات دفاتر لري بولای تو کې هغه څه دي چې موږ یې ردو، او موږ بار بار ویلي وو چې حاضري وو چې د سپیناوي لپاره د هر نه وزارت نظارت چې وي هغې ته په عین وخت کې طبعا موږ دا غوښتنه هم لرو چې پاکستان هم باید د امادګي وښيي چې هغه څه چې موږ د پاکستان په مقابل کې لرو چې دوی د وسله والو مخالفو نه حمایي کوي، یا دلته هډې تمویلوي یا هډې ورکړي دي، د دې هم نظارت صورت ونیسي تر څو چې
پرون په یو تحقیقی مرکز کې پرون اسلام آباد کې البته وویل چې افغانستان باید ډاډ ورکړي چې د تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلې د خاورې نه پاکستان ته ضرر نه پیښي، او پاکستان باید کابل ته ډاډ ورکړي چې د قانی شبکې په څیر ډلې ته اجازه ورنکړي چې په کابل بریدونه وکړي. یعنې تاسو دواړه هیوادونه یو د بل په وړاندې ملامت ګڼئ؟
نه، دا نقل قول ما درست نه دی شوی. ما داسې ویلي دي چې کچېری د تحریک طالبان پاکستان حضور په افغانستان کې، افغانستان مطلق ژمنه او ماده دی چې د هغې حضور د هغې ځای نه لرې کړي ځکه زموږ په ګټه نه دي. په عین وخت کې پاکستان هم باید دا ژمنتیا ورکړي چې هغه اډې چې تحریک طالبان افغانستان او د حقانی شبکې پاکستان کې لري
باریکی دلته واسه مزاخلوال صاحب ځکه دا پوښتنه وکړله چې افغانستان دولت رسمن ویلي چې دا قانی شبکه په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په پاکستان کې دي او باید اقدام وکړي، مګر د افغانستان په اړه کې دا یو شک خبره و ځکه مطرحه په صورت پاکستان دا
وایي چې دا قادر ما ویلي چې په دې کې مونږه ما ویلي چې مونږه حتی آماده یو درېمګړي نظارت ته حتی په دې برخه کې په چیرته د تحریک طالبان ډلې دوی ادعا لري چې دا منظر په خاوره کې درېمګړی دی را شوی دي، ځکه تر اوسه پورې د تحریک طالبان زیاترین مشران چې وژل شوي دي د افغانستان د امنیتي قواوو له طرفه دوی هدف ګرځېدلي دي په هغه ځای کې چې په داخل د افغانستان کې پیدا شوي او دوی وژل شوي دي، او یا ځینې نیول شوي دي، ځینې حتی پاکستان ته بېرته ورکول شوي دي. هغه ادعا چې دوی په پاکستان د تحریک طالبان د تحریک طالبان افغانستان د مشرانو پرون باندې شي کولی
زاخلوال صاحب راځم یو ستاسو یو یعنی د افغانستان د دولت او د پاکستان د وی احتمالي ګډې همکاري په اړه پاکستان وی چې د افغان حکومت سره په ډیورن د غټولې کرخې باندې د ګډې غزمې کولو چې نظامی غزمه وو کې د دې لپاره تیار دی، تاسو یعنی د افغانستان دولت څه وی په دې اړه؟
مونږ ګورئ اصلي دا هغه د حاشیه روي ده، اصلي ستونزه د پاکستان سره چې موږ لرو هغه د پاکستان پالیسی ده. د پاکستان په پالیسیو کې موږ تغییر غواړو. دا غزمی او دا په کوله باندې د اغزن تار تیرېدلو دا داسې شیان دي چې دا د هغه اصلي مسایلو ته اشاره نه کوي. مثلا موږ وایو چې ته اغزن تار چې کوم ځای کې لګي ستونزه هلته نه ده، ستونزه په کوټه کې ده، ستونزه په پېښور کې ده، ستونزه په هنګو کې ده، ستونزه په نورو ځایونو مدارسو کې ده، کوم ځای کې چې دلته جنګیالي یا روزل کېږي یا هم د ځینې طالبانو مشران شتون لري. وخت کې چې که چېرته جدیت په دې کې موجود وي چې د ډیورنډ په کرښه باندې تګ راتګ بند شي، دومره جدیت بیا نو جدیت باید وښودل شي چې په هغه ښارونو کې چې هغه مطلق د پاکستان د حکومت تر کنټرول لاندې دي او تر نظارت لاندې دي، په هغې ځای کې داسې فعالیتونه ته چې هغه د افغانستان د امنیت ضد فعالیتونه دي د هغې باید مخه ونیول شي. په اول قدم کې نو بیا به موږ دا نورې خبرې باور کړو.
مننه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال صاحب کور دی ودان، ډیر تشکر چې زموږ بلنه منلې وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، هغه اتتنه افغانان چې له جرمني څخه ایستل شوي وو هغوی کابل ته ورسېدل. د جرمني حکومت د جنگ ځپلي افغانستان د هو کډوالو بیرته لیږل پیل کړی دي چې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه یې رد سوي دي. جرمني دا کار د افغان او اروپایي اتحاد ترمنځ د هغې جنجالي معاملې له مخه کړی دی چې مقصد یې اروپا ته د ډیرو کډوالو د ورتللو مخه نیول دي.
د جرمني حکومت د افغان پناه غوښتونکو بیرته لیږل وروسته له هغه نه پیل کړل چې د می په یو دیرشمه په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې یو ستر بم وچول شو. د فاضله اوبو دغه ټانکر له چاودونکو موادو نه ډک و او له چاودنې نه وروسته یې تقریبا 150 تنه ووژل او په سوونو نور یې زخمیان کړل. اخراج شوي کډوال چې د کابل هوایي ډګر ته ور ورسېدل نو د پولیسو لخوا نه د موټرو د پارک ځای ته بدرګه شول او یو چارواکي د هغوی نومونه ثبت کړل.
هغوی ویل ستاسو په هیواد کې ستونزې نشته، تاسې په افغانستان کې ژوند کولی شئ، دلته نور ژوند نشئ کولی.
رضا رضایی وایي دی له دې امله له جرمني وایستل شو چې میرمنې په دې تورن کړ چې هغه یې وهلې ده. له 208 ورځو بند نه وروسته له جرمني نه وایستل شو.
زما د بیرته راستولو دلیل دا دی چې زما میرمن له ما نه شکایت وکړ چې ما وهلې ده. له ما سره یو میلمه شاهد و چې دا کار نه و شوی، خو ما دا ثابته نه کړای شوی.
د کډوالو نړیوالې موسسې هم د 8 شړل شوو کډوالو بیرته ستنول کابل ته تایید کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هڅه کوي چې د کډوالو شمیر کم کړي، ځکه په 2015 او 2016 کې تقریبا 1 میلیون کډوال د عراق، سوریې او افغانستان نه دغه هیواد ته ورغلل. په دې لړ کې جرمني زیاتره د سوریې کډوالو ته پناه ورکړه. د جرمني استدلال دا دی چې کابل او د افغانستان نورو سیمو ته کډوال په خوندي توګه بیرته ورستنولی شي.
د اروپا په هر هیواد کې د سوریې خلکو ته د اولیت حق ورکول کیږي. سوریایان په دریو میاشتو کې ثبت نام کیږي، خو افغانان که 15 کاله هم په جرمني کې تیر کړي بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
د مهاجرینو د بیرته ستنولو دا تازه جوګه په داسې وخت کې افغانستان ته ورلیږل کیږي چې د جرمني په عمومي انتخاباتو کې چې په همدې میاشت کې به وشي د انګلا مرکل محافظه کار ائتلاف په سرویګانو کې تر نورو مخکښ دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونه وایي چې د 2018 کال له پیله تر اوسه امریکایي ځواکونو 2400 هوایي حملې کړي چې د دغو حملو 1100 حملې یې ستراتیژیک مؤثریت درلود. د ناټو ویان د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې د امریکایي ځواکونو په داسې وخت کې نوې شمېره ښیي چې د امریکایي هوایي ځواکونو په رپورټ کې ویل سوي چې 2000 هوایي بریدونه کړي دي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ.
د سګنی میلادي کال لپاره تر اوسه 2400 هوایی حمله یوازې امریکایي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو طالبانو داعش او القاعده په خلاف کړی دي. د اگست میاشت له 2012 کال راهیسې هغه میاشت چې پکې د بمباریو مواد زیات کارول شوی دي. په افغانستان کې د ناتو د قاتل ملاتړ ماموریت او د امریکایي ځواکونو ویان کپټن بیل سالوین وایي امریکایي ځواکونو د 2012 کال له پیل نه تر اوسه هر میاشت په منځنۍ کچه 400 هوایی بریدونه کړي دي.
We have taken an increased number of airstrikes in 2000
په 2018 کال کې زموږ په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا ځکه چې جنرال نیکولسن ته د 2014 کال په جون کې په خوانی ولسمشر اوباما زیات واکونه ورکړل. دغه واکونه موږ ته اجازه راکوي چې موږ موثر ستراتیژیکي حمله وکړو.
امریکایي ځواکونه وایي په دغو هوایي بمباریو کې 1100 بریدونه ستراتیژیک مؤثریت درلود چې د ټولو بریدونو دوه درېمه برخه تشکیلوي. تر ټولو زیات بریدونه په ننګرهار او هلمند کې شوي دي. امریکایي ځواکونه په دغو بریدونو کې وسلوالو مخالفینو ته د اوښتې زیان کچه نه لري، خو وایي چې تر ټولو زیات مؤثر د اف 14 ډوله جنګي الوتکې دي چې پرې زیاتې بمباری شوي دي.
Most of the strikes will come from our F 16s the US Air Force
زیاتره بمباری د اف 14 جنگی الوتکو لاله سوي دي. د اف 14 لالاري امریکایي ځواکونو شدن د پر مخ وړي ده. ل بي 25 نه هم کار اخستل سوي بي پيلوټ الوتکو جنگي چورلکو لالاري د هوايي بریدونه سوي دي.
د امریکایي ځواکونو دا ویان وای چې افغان هوايي ځواک هم په همدي کال کې لزرو زیاتي هوايي حمله کړي دي. خپل د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزيري امریکا غاک ته ویل چې هوايي حمله دا واستوالو مخالفینو په زپلو کې مواصری دي.
هغه اهداف چې منګه لمنځه نشوړلې منګه حمایت قاتی یا د امریکا متحده ایالاتو تور کوو هغه لمنځه وړي. منګه هر ورځ د 500 نه نیولې تر 200 پورې حمایوي هوایی پروازونه لرو او د 15 نه نیولې تر 45 پورې هوایی مستقلی ضربي لرو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخو عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني، خو ډاکټرانو اوس یو نوی دوا جوړ کړی چې په دې ناروغي د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوی درمل د مغزو نه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظه د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغي د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دي چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نښه ده. دغه نوی درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړ کړي. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگټن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لومړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرنه کې هغوی معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغوی د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیویس د نوې چرنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
"So these mice die earlier than normal. So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent
په عادی حالت کې دغه مګکان زر مړ شول، خو کله چې مو هغوی ته نوې دوا چې موږ جوړ کړې ده ورکړله د هغوی د ژوند موده زیاته شوله. بل خبره دا هم راته ثابته شوه چې په دې دوا سره موږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره موږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وژل. څېړونکو دغه درمل په بیزوګانو هم ازمایلی ده او نتیجه یې مثبته وه. هغوی هیله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.